زولیده
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وبسته لسی چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. ورزشي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې ځینی راپورونه لرو. د یونان په کاز ټاپو کې د پناه غوښتونکو ترمنځ نشته سوي ده. په کاز کې یو هوټل چې له ډیره وخته تش ولاړ وو اوس د هغو پناه غوښتونکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو څخه د جنگ له کبله ورغلي دي. دغه خلک ډیری له سوریې، افغانستان، پاکستان، ایران او افریقایي هیوادونو څخه کاز ته رسیدلي. د ملالۍ بشیر په راپور کې نور جزئیات اوري.
کاز ټاپو ته رسیدلی پناه غوښتونکي په بې صبرۍ سره سترګې په لاره دي چې کله به یې نومونه ثبت سي. دا پناه غوښتونکي چې ډیری یې افغانان او د سوریې وګړي دي څو اونۍ په پارکونو کې له کمپونو وهلو وروسته په کاز کې د فوټبال یو لوبغالي ته انتقال شول. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د یونان پولیسو د دې هیواد په ټاپو کاز کې پناه غوښتونکي وهلي او ورباندې اور وژونکی ګاز کارولی وو. شاوخوا 1500 پناه غوښتونکو د لوبغالي پر وره هجوم وروړی وو چې هلته نومونه ثبت کړي تر څو اتن ته سفر وکړي. د کاز ټاپو د پولیسو د حوزې مخې ته د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د پناه غوښتونکو ترمنځ د نوم ثبتولو پر سر نشته پیل سو او پر یو بل یې ډبرې اورول پیل کړي چې په پایله کې د ګڼ شمیر خلکو پر مخونه ویني رامات سوي. میرزا خان له هغو افغان پناه غوښتونکو څخه دی چې اوس په کاز ټاپو کې بند پاتې دي. کاز ته تر تګ مخکې ده د افغانستان په هلمند ولایت کې د ایساف ځواکونو سره په هوایي ډګر کې دنده ترسره کوله. میرزا خان وایي جرمني ته د رسیدو لپاره یې قاچاق برته د کورنۍ د هر غړي پر سر $8,000 ورکړي وو. د میرزا خان کورنۍ 9 غړي لري. میرزا خان له خپل کورنۍ سره د کاز په یو ځنګل کې شپې او ورځې تیروي. کاز ته تر رسیدو لپاره میرزا خان ازادي راډیو ته د خپل سفر په اړه داسې وویل.
راتله د ایران ویزه مزانو تاسو ته راغلو. ایران ته چوش په ایران کې د ایران څخه مارکات ته راغلو. ماکو پر مارس باندې ماکو مارس کې یو شپ حال ته دا غدا به حرکت نه کوي چې راځي پر کوردستان پر مار باندې ترکی هغه بیا پر مونږ باندې ټکان وس خو چاغدار موټر دغه کې ونه درېده. نو راغلو په خاور ته د ترکی چې وایو چې سمه څخه 28 ساعته غچاغدار ته مونږ پیاده راوي وکړه پر غرو باندې. نو هغه چې راغله بېخه د پښوونو نه نقان د ټولو هلکانو شنه سوه بېرته عذاب سوه. راغلو ترکیې ته د اختر په اول شپه ترکیې ته ورسېدلو. هغه نه بیا په ترکیې کې پاتې وو تر اوسه پورې اوس حرکت وکړ. راغلو دلته پر دې مارګ باندې نو کښتۍ مونږ ته واخیستل. د اووه کسه په یوې کښتۍ کې وه حرکت مو کړ. 40 ټکې په اوبو کې وو. نو ورسېدلو دلته ورسېدلو. نو دلته هم راغلي دلته هم مونږ څخه څوک پوښتنه نه کوي.
د اروپای اتحادیه د کډوالو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس د جمعې په ورځ وویل چې په کاز کې د پناه غوښتونکو وضعیت له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو زیات خراب دی. دا لومړی ځل نه دی چې پناه غوښتونکي چې اروپا ته تګ غواړي په لارو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سي او اروپا ته تر رسېدو وروسته یې هم د ژوند لور نه وي معلوم.
او اوس به اسدالله لودین راته وویل چې په کابل کې نن ورځپاڼه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د پاکستان د استخباراتو د بخوانی مشر جنرال حمید ګل د مړینې اغیزو او د سولې په اړه روانو هڅو ته ځانګړي کړی دي. اطلاعات روز رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې جنرال حمید ګل لاجبندای دی او دا هغه څوک دی چې د تیرو درې لسیزو اکثره افغان چارواکي ورسره یادګاری انځورونه لري. په سر مقاله کې راغلی چې جنرال حمید ګل پر افغان چارواکو نفوذ درلود او د مجاهدینو د حکومت پر رامنځته کولو کې هم مهم رول ولوباوه. د سر مقاله لیکوال ویلي حمید ګل په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان له استخباراتي ادارې منځوي شوی وو خو زیاته شوی چې په سیمه کې اسلامي سخت دریځ په پښو ودرول. چراغ ورسپان بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ظالم مړ شو خو یو ناوړه قاعده ورڅخه په میراث پاتې شوه. په سر مقاله کې راغلی چې جنرال حمید ګل د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال افغان مجاهدین روزل او د طالبانو د حرکت بنسټ ایښودونکي هم وو. سر مقاله لیکونکي ویلي حمید ګل د افغانستان په کورنیو چارو کې هم لاسوهنه کوله او تل دا څرګندونې کولې چې افغان حکومت او نړیوال متحدین د طالبانو د ځپلو وس نه لري او باید له هغوی سره سوله وکړي. افغانستان ورسپانه بیا خپل سر مقاله د سولې خبرو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې چین او د افغانستان د سولې نامعلوم برخلیک. په سر مقاله کې راغلي په خو داسې انګرل کېده چې طالبان سولې وکړي امنیت به ټینګ شي. خو لیکوال ویلي اوس چې داعش خپل فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي د امنیت هیلې له خلکو اخیستې دي. د ورسپانه په باور اوس ټول هلی چین ته دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې رول ولوبوي. او لیکوال وړاندوینه کړې چې چین به له طالبانو سره دویم پړاو خبرو ته زمینه برابره کړي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د انتحاري حملو لامل هم د پاکستان د دسیسو د دوام نتیجه ده. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستانی طالبان پخوا امریکایي بې پیلوټ الوتکو هدف ګرځول، خو اوس دوی آزاد دي او له افغانستان سربیره په پاکستان کې هم حملې کوي. د ورځپاڼې په باور اوس ناامني د پاکستان پنجاب ایالت ته هم رسیدلې، او که پاکستان د تروریزم له ملاتړ لاس وانخلي له خپلې لمنې به اور واخلي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلی سي. په داسل کې چې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر پر دیری د ځانمرګ برید د وژل سوو شمېر 21 تنه ته پورته سوی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د دغه برید په اړه سخت عکس العمل ښولی او اړوندو ادارو ته د چټکو اقداماتو امر کړی دی. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورت کې.
د یکشمې پرز د پاکستان د پنجاب ایالت د ټک د حضور سیمې په شادي خان کلی کې د کورنۍ چارو د ایالتي وزیر شجاع خان زاده پر دیرې په ځانمرګي برید کې د وژل شو شمېر 21 ته پورته شوی. د چارواکو په وینا 43 ټپیان لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت مرګونی دی. په وژل شو کې د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو د ایالتي وزیر شجاع خان زاده په ګډون د حضور د پولیسو سیمه ایز مشر سید شوکت شاه هم شامل دي. د پنجاب ایالت د پولیسو مشر مشتاق سکیرا وایي چې د شجاع خان زاده پر دیرې یو نه بلکې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي. نوموړي د پیښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل دی وایي یو ځانمرګي برید کړ په دیره کې دننه ځان الوزولی، یو بل په ظاهره له دیرې بهر په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد الوزولي چې له امله یې د دیرې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او خلکو ته یې مرګ ژوبله ډېره اړولې ده. په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په اټک کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر دیرې د ځانمرګي برید په اړه سخت غبرګون ښودلی او صدر اعظم نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. همداراز د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف له استخباراتي ادارو غوښتي چې د شجاع خانزاده پر دیرې د برید طرحه کوونکي او د هغوی د مرستندویانو د نیولو هڅې دي تیزې کړي. جنرال راحیل شریف همداراز ویلي چې دا ډول بریدونه باید د تروریزم په ضد روانه جګړه کوم اغېز ونه کړي، بلکې د تروریستانو تر ځپلو پورې به عملیات دوام ولري. د شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده وایي چې پلار ته یې له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ وښونه هم ورکول. په عین حال کې د پاکستاني او جګپوري امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ډان خبري اژانس ته ویلي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې موندلې چې د شجاع خانزاده پر دیرې د ځانمرګي برید تر شا د لشکري جنګوي وسلوالې ډلې لاس دی. دغه چارواکي همداراز پر شجاع خانزاده برید د لشکري جنګوي د پخواني مشر ملک اسحاق د مرګ غبرګون بللی چې څه موده مخکې د خپلو 14 ملګرو سره یو ځای د پنجاب ایالت په مظفرګڼ نومي سیمه کې د پولیسو لخوا په عملیاتو کې وژل شو. خانزاده د ملک اسحاق منینه د امنیتي ځواکونو ستره بریا بللې وه او هغه د وحشت او ویرې سمبول بللی و. شجاع خانزاده د پاکستاني پوځ متقاعد منصبدارو چې په 2013 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړی د پنجاب په ایالتي کابینه کې شامل یوازینی پښتون وزیر و چې د دې ایالت د اعلی وزیر د ځانګړي سلاکار په توګه هم دنده ترسره کړې وه. نوموړی په پنجاب ایالت کې په دې وروستیو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت د جوړ شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات نږدې څارل او په همدې لړ کې سموده مخکې په دې ایالت کې د القاعده شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. د یادونه وردا چې د پنجاب حکومت د خپل وزیر د وژنې له امله په دې ایالت کې درې ورځې ماتم اعلان کړی او همدارنګه د نورو بریدونو د ګواښ له امله امنیتي تدابیر هم کلک کړي دي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، په دغه پروګرام کې مو یو مرکه او یو رپورت ته برابر کړی دی. په رپورت کې اوري چې د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. په مرکه کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ د وروستیو پرمختګونو او کارونو په اړه درته معلومات خپریږي. په سر کې هم راځو ریپورت ته. د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د سنوکر په شپږ بال سیالیو کې د افغانستان اتلولي ډیر ارزښت لري. په عین حال کې د ورزشي چارو پوهان وایي چې د سنوکر لوبغاړو ته لازمه توجه کول شي چې په دې برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې زیاتې کړي. پاموکړی یو راپور ته له بهرنی سیالیو نه د افغان لوبغاړو د لاسترړونو په دوام د ځل د سنوکر ملي لوبغاړو ترولي خپل کړه. د افغانستان د سنوکر د ملي او ځوانانو ټیم لوبغاړو په پاکستان کې د آسیا ل دریم دور شپږبال سنوکر لوبس خاتل ولي وګټله او د سرو زرو میډال هیوا تراوړ. د بدني روزنې ریاست ویاند عارف ایمان ازادي رړو ته ویل چې د سیالي په دوو برخو ځوانانو او ملي سطحه کې ترسره شو چې افغانستان په دواړو دورو کې اتل ولي وګټله.
در بخش ټیمي دو نفر از افغانستان بوده و دو نفر هم
په ټیمي سطحه افغانستان له پاکستان سره په فائنل لوبه کې مخ شو. د افغانستان لوبغاړو صالح محمد محمدي او رئیس سینزي وکړه شول چې خپل پاکستانی سیالان مات کړی. افغانستان 15-3 په وړاندې پایلو به وګټله او دویم مقام پاکستان وګټل. د سیالي د شپږو آسیایي هیوادونو ترمنځ وشو چې له افغانستان څخه صالح محمد محمدي، رئیس سینزایی، زمری حساس او خغلی سلطانی برخه اخیستې وه. افغانستان له دې مخکې هم د سنوکر په لوبو کې ښې لاسته راوړنې کړې وې او افغان لوبغاړي په نړیواله سطح ښه ریکارډونه لري. اخو د ورزش برخې کارپوهان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره له فخر ډکه بولي او ټینګار کوي چې باید افغان لوبغاړو ته لازمه پاملرنه وشي. د سنوکر لوبې او افغان روزونکي زړور اکبري ازادي رډیو ته وایي چې دا د ټولو لپاره یو لوی افتخار دی چې افغانستان په شپږبال سنوکر لوبو کې اتلولي ګټي او په دې لوبو کې اتلولي کومه اسانه خبر نه ده.
کی په خاطر ده چې دغه افتخار خو بیا هم افغانستان ملت ته یا دولت ته افتخار راوړي، شخصي خو ځان ته نه راوړي. الته کوم مسابقات کوي که هر څوک کوي، که احمدي کوي، محمودي کوي، فکر کوم چې د افغانستان په نوم به کوي.
خغل اکبري وایي چې دغه مقام تر لاسه کول د سنوکر نړیوال فدراسیون د ټولو سټانډردونو او قوانینو د پوره کولو په معنا ده. ویل کیږي چې د بدني روزنې ریاست او اولمپیک کمیټې ترمنځ د لانجو له ختمېدو وروسته افغان لوبغاړي په بیلابیلو برخو کې هڅول شوي او لاسته راوړنې هم ورسره زیاتې شوې دي. اوس به هم راشو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ یو ټیم په سریلانکا کې د هلته ځینې لوبې کړې دي او لا هم د دوی لوبې روانې دي. دا چې افغان ټیم څو لوبې ګټلې دي او همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ او د یونیسف ترمنځ د څه پاړه تړون لاسلیک شوی دی په دغې مرکه کې معلومات خپرېږي. دغه مرکه زموږ همکار الیاس صالح د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره کړې ده.
بالکل، تاسو ته معلومه ده او ټول هیوادوال په جریان کې دي چې بعد 5 کلونه د افغانستان الف لوبډله جوړه شول او هغه هم داسې یو هیواد ته سفر وکړي لکه سریلانکا هیواد. هلته د سریلانکا د کرکټ بورډ د پرمختیايي چارو په نامه باندې کومه لوبډله چې تیاره شوې ده، نو په لومړي سر کې دوی سیالي څلور ورځنی سیالي یا پوډي چورته وایي هغه د سره سولې چې الحمدلله زموږ هغه نوي ځوانان چې په لپ لوبډله کې دوی ورته ورکول شوی دي هغه دواړي سیالي په خپل نامه باندې، یعنی په خپل ګټه تمامه کړل. دا یو